په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه وسانند. جمعه مبارک ورځ ده. د 1439 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې نهمه او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه ده. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي. که په خارونو کې یا خارونو تنګدي وسیږي نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوې ده چې نن د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین صدر اعظم لی کی کیانګ د افغانستان په اړه یو ګډ غونډه کې برخه واخلي. په داسې حال کې چې په بیت المقدس کې ترنګلتي ازیاته شوې، امریکا له ټولو خواوو غوښتې چې لزغم دې کار واخلي. او هغه کوردی وسلوال چې سوریه ته داخل شوی و بیرته ترکیه ته ستانه شول، سو په ګډه نن د سوریه پر کوبانی خار برید وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې نن د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی، احمد زی او د چین صدر اعظم لی کی کیانګ د افغانستان په اړه په یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. د آسیا د زړه په نوم په دې غونډه کې د سیمې 14 هیوادو استازي ګډون کوي او پکې د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کیږي. د استانبول په نوم د وزیرانو په کچه له تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان په اړه غونډې جوړې شوې او په پیکینګ کې نن یو غونډه هم د همدې لړۍ یو برخه ده. خو د اصل یو شمېر مهمو چارواکو هم پکې ګډون کړی. په افغانستان کې روسی پیلوټ له طالبانو خوش شوې ده. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاول پیترنکو د یوې روسی هلیکوپټر پیلوټ چې لنجدي یو نیم کال را پدې خوا طالبانو نیولې و، اوس په کابل کې د روسیې په سفارت کې دی چې ډیر زر بخپل کور ته ستون شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا پاول پیترنکو د 2013 کال په اپریل کې په لوګر کې برمته شو او د چهارشنبه په ورځ خوش شوې. تر اوسه دا نه ده څرګند چې دا پیلوټ څنګه له طالبانو خوش شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د حقانی د شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید پرون د برمل په سیمه کې د نرګس پر کلی وشو. دا سیمه د وانی لویدیستا نږدې 1.5 کیلومتر لري پرته ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو مسول ویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه وو وسلوال وژل شوی چې په دې کې یو عبدالله حقانی دی چې افغانستان ته د ځان وژونکو برید کوونکو د لیګلو مسول ګڼل کېده. د استونیا حکومت اعلان کړی چې په 2015 کال کې به افغانستان ته د افغان ځواکونو د روسن لپاره روسون کې واستوي. د استونیا د حکومت ویان پرون وویل چې دا پوځیان به چې شمیر به 25 تنه افغان ځواکونه روسیې او هغوی ته به سلا مشورې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر هغه رپورت سخت انتقاد کړی دی چې په کیو امریکایي چارواکي د اسرائیل د صدر اعظم سپکاوی کړی. اتلانتیک خبرونه روانونه دی. یو امریکایي چارواکي په وینا ولیکل چې صدر اعظم نتنیاهو د فلسطینیانو په نیول شمو سیمو کې د یهودانو میرسیونه جوړوي، د امریکا د سولې هڅې له پامه غورځوي او د ایران په برخه کې ست غژ ژبه کاروي. د امریکایي چارواکي چې نوم یې د اخیستل شوی همداراز ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم یوازې د ځان د سیاسي راتلونکي په غم کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ دغه څرګندونې وغندلې او ویل هر چا چې داسې خبرې کړي هغه غندو. داسې سند ولسمشر د نظر څرګندونه کوي او نه هم زما دا ډول څرګندونې د منلو نه دي او زیان رسوونکي دي. تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د اسرائیل د دفاع لپاره پر د لفظي برید شوی. بلخوا په داسې حال کې چې د بیت المقدس په ښار کې ترنګل زیاته شوې، د امریکا متحده ایالاتونو پر ټولو خواوو ټینګار کړی چې لس غمه د کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د پنځشنبه په ورځ ډزې او پکې دا یو یهودی کمپاینر وژل کېدل او غندل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مسلمانانو عبادت کوونکو لپاره د الاقصی د جمعه د بیا پرانستلو غوښتنه کړې. د جمعه پرون بند شوی وو او اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې د جمعې د ورځې د سهار له لمانځه وروسته به پرانستل شي. هغه کوردی وسلوال چې سوریه ته داخل شوی بیرته ترکیه ته ستانه شول، سو په ګډه نن د سوریه پر کوبانی خار برید وکړي. د اسمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د کوردانو یو مسول ازادي رادیو ته ویل د نننیو عملیاتو په اړه جنگیالیو په خپلو کې خبرې کړې. دغه مسول په وینا یو نیم سل کوردي وسلوال دې ته چمتو شوي چې د کوباني ښار ته ننوځي. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پاته ده. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجلې کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د چین په مرکز پیکینګ کې نن د افغانستان په اړه په یو غونډه کې د سیمې د څوارلس هیوادونو استازي برخه اخلي. دا استنبول د بهیر په نوم د دې غونډې حال درکو. لدی موام خبرو چې له چین نه د پانګونې په برخه کې د افغان ولسمشر غوښتنې کسام له هر کلي سره مخ شوي، خو له پانګونې د ملاتړ اداره د پانګونو لپاره د پوره امنیت غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان د ثبات لپاره د چین پراخیدونکي رول ستایلی او د دې هرکلی یې کړی. په دې اړه به هم یو رپورټ ولرو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځینه فعالانې د جمهور رئیس احمد زی د هغه پریکړې هرکلی کوي چې یوه ښځه به د سترې محکمې د عالي شورا د غړې په توګه ټاکي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې کوردي وسلوال غواړي نن د سوریې پر کوباني ښار برید وکړي. دا ازادي راډیو دا زموږ غږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اوریدل شي، او همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.5 زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم خبريږي. خو تاسو د ازادي راډیو خبرونه ته غواکې. د چین په مرکز پیکینګ کې نن د افغانستان په اړه په یو غونډه کې د سیمې د څوارلس هیوادونو استازي برخه اخلي. دا غونډه د استنبول د غونډو لړۍ ده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړې شوې. خو دا اصل چین ژمنه کوي چې له افغانستان سره به مرستې وکړي سو هلته زر تر زره سوله راشي. د پیکینګ د نننۍ غونډې د اهمیت په اړه د یو چینایي ډیپلوماټ او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر د احمد شیبر په رپورټ کې درسره شریکو.
نن به د چین په مرکز پیکینګ کې د آسیا سره په نامه د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د چین په سفر دی ګډون کوي، او د چین صدر اعظم لی کیقیانګ به هم غونډې ته خبري وکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د کوربه هیواد چین او افغانستان سربیره د پاکستان، هند، روسیا او د سیمې د نږدې لسو نورو هیوادو استازي برخه واخلي. د ایران په استازیتوب د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستان په استازیتوب د هیواد د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو جګپړې سرکار سرتاج عزیز د پیکینګ په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د آسیا سره غونډه مهمه وبلله، او وی ویل چې د افغانستان امنیت د ټولو سیمې لپاره مهم دی.
وی سترونګلی بیلیو دټ سټیبلټی ان افغانستان از د انټرست اف اول د نیبرز.
زمونږ لک باور دی چې د افغانستان استحکام د ټولو سیمې او گاونډیانو په ګټه دی، او په لوی پیمانه د ټولو دنیا. مونږ په سختۍ سره په دې پالیسي عمل کوو چې د افغانستان په کورنۍ معاملې کې لاسوهنه نه کوو، او هلته د امن او خوشحالۍ لپاره چې سم رکی کی هغه بکو. خو افغانستان په خپل گاونډیانو ته وایي کم ځای کې ورته کم مرستې پکار دي.
د آسیا غونډې کوربه هیواد چین هم په دې باور دی چې د افغانستان امنیت د سیمې لپاره مهم دی. په روسیه کې د چین سفیر لی هوی انټرفاکس اژانس ته وویل چین او روسیه به چې دواړه د امنیت شورا غړي هیوادونه دي هڅه وکړي چې څرنګه په افغانستان او سیمې کې ثبات راتلی شي. په پیکینګ کې د نننۍ غونډې په ارتباط لی هوی څرګنده کړه چې د غونډې اهمیت له دې معلومیږي چې دا غونډه مخکې د وزیرانو په کچه وه، او اوس په کې د افغانستان او چین چارواکي برخه اخلي او وینا کوي. د چین سفیر زیاته کړه چې د پیکینګ په غونډه کې تمرکز پر دې کیږي چې د سیمې په کچه همکاري ژوري شي، او په افغانستان او ټول سیمه کې امنیت خوندي شي. د راپورونو له مخې د آسیا سره په غونډه کې به په ځانګړي ډول چین په افغانستان کې د سولې او پراختیا او د افغانستان او سیمې د هیوادو د همکاري او ملاتړ وکړي. لی هوی وویل چین به هڅه وکړي چې څرنګه ژر تر ژره په افغانستان کې امنیت او ثبات راتلی شي.
و موردل چې نن په پیکینګ کې د افغانستان په اړه د څوارلس هیوادونو د استازو غونډه جوړیږي، او چین به په دې غونډه کې د افغانستان سره د مرستو یادونه وکړي. له چین نه د پنګونې په برخه کې د افغان ولسمشر غوښتنې که څه هم له هرکلي سره مخ شوي، خو له پنګونې د ملاتړ اداره د پنګونې لپاره په هیواد کې دننه د پوره امنیت غوښتنه کوي. د دې ادارې رئیس وفي الله افتخاري ازادي راډیو ته وویل د امنیتي او سیاسي ستونزو له امله د مساینه قوامو د دریاب په څیر لویې پروژې په ټپه درېدلې چې حکومت ته پکار ده لومړی همدغو غوښتو پروژو امنیت ونیسي. صفي الله ستانکزی له کابل په دې اړه نور حال راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د مس عینک او امودریا په څیر د چین د دوو لویو پروژو اساسي کارونه نه دي پیل شوي، افغان ولسمشر له چینایي چارواکو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې ډیره پانګونه وکړي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره وایي په لومړي سر کې ښه ده چې د شته پروژو پوره امنیت وساتل شي، کنه نو پانګوال د ډیر کار لپاره زړه نه ښه کوي. د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چېرته حکومت د مس عینک او امودریا په څیر د لویو پروژو امنیت وساتي، دا به پخپل پنګوال وهڅوي چې لا زیاتې پنګونی وکړي.
دا پروژې چې اوسه پورې ابتکار نه دی شوی، ما په خیال دا تر ډېره حده امنیتي مشکلات دي او سیاسي ستونزې دي. ولسمشر هم اقتصادي اهمیت د دغه دواړو پروژو باندې پوهیږي، نو دا د هغه په لومړیتوبو کې قرار لري، او تر څو چې موږ شته پروژې فعاله نه کړو نوي پنګوال هم بیا زړه نه ښه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس چین ته په سفر کې د شینهوا په پوهنتون کې وینا وکړه او چین یې وهڅوه چې په خپلو کارخانو کې د افغانستان له طبیعي زیرمو کار واخلي. ښاغلی احمد زی له دې مخکې له یوې لویدیځې رسنۍ سره په مرکه کې هیله ښودلې وه چې چین به له افغانستان سره مرسته وکړي څو دا هیواد د کانونو په برخه کې په یو صنعتي مرکز واوړي. دا وایي چین د افغانستان د ګازو او کانونو په برخه کې یو ستر پانګوال دی. موږ هیله من یو چې د چین او نورو هیوادونو د لویو کمپنیو په همکارۍ موږ د کانونو د صنعت په برخه کې د خدماتو په یو مرکز بدل شو. ښاغلی احمد زی د شینهوا په پوهنتون کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې په یوې ګډې همکارۍ سره به افغانستان وتوانېږي په لسو کلونو کې د مسو او اوسپنې په یو ستر صادرونکي هیواد بدل شي. د چین صدر اعظم لی کینګ له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې د بنسټیزې بیا رغونې، ریل پټلۍ، سړکونو او برېښنا په برخه کې له افغانستان سره همکارۍ ته ژمن دی. اخوا د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل افغان لوري چینایي چارواکو ته ژمنه ورکړه چې د مس عینک او امودریا په څیر د هغوی د لوی پروژو په وړاندې هر ډول ستونزې به هواروي.
مس عینک د اوبل امودریا د افغانستان په مشخص ډول ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به هر هغه ستونزې چې د دې پروژو په وړاندې موجودې دي رفع کړي. چینایي اړخ هم دا توافق وکړ چې هغه به چینایي شرکتونه د تواتری چې افغانستان کې لا ډېرې پانګونې ترسره کړي.
لبلې خوا څېړونکي وایي د دې ترڅنګ چې د لویو پروژو لپاره اساسي خبره د پوره امنیت موجودیت دی، په تړونو کې باید شفافیت ته ډېره توجه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د کانونو او نورو پروژو له ګټې اخیستنې مخکې د تجدید اړتیا شته څو د تړون زمیموي کارونه په ډاګه او تطبیق شي.
ثبات او امنیت باید تا افغانستان کې د پانګې اچولو لپاره تامین شي. باید دا قراردادونه یو خود شفاف باید وي، او په څنګ دېږي کې باید هغه مواد چې د دواړو خوانو مدینه ولې کېږي
کارپوهان باوري دي که چین وغواړي له افغانستان سره په اقتصادي او صنعتي برخه کې رښتینی مرسته او همکاري وکړي، ډیر ژر به دا هیواد له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. چین چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره سلګونه میلیونه ډالره مرسته کړې، له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې ژمنه کړې چې 330 میلیونه ډالره به مرسته ورسره کوي. د هغه تړون د مخې چې د چین او افغان ولسمشر لخوا لاسلیک شوي، د دې پیسو له ډلې 1.8 میلیونه یوازې روان کال او پاتې نور تر 2018 میلادي کال پورې افغانستان ته ورکول کیږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ثبات لپاره د چین پراخیدونکي رول ستایل او هرکلی کړی. واشنگټن ویلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د استانبول د پروسې په لړ کې په بیجنګ کې د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس جوړېدل د سیمې په باب د چین د تعهد ښکارندوی ده. رضوان مراد په دې اړه نور چو زیات راوړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام ویلي په افغانستان کې د چین ښکېلتیا او رول په دې وروستیو کلونو کې مثبت لور ته بدل شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نومې نه دی ذکر شوی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د افغانستان په اړه د استنبول د پروسې په لړ کې د بیجنګ کانفرنس د سیمې په اړه د چین تعهد ښیي چې متحده ایالات په لویه اندازه هرکلی کوي. په بیجنګ کې سبا ته د افغانستان د امنیت او پراختیا په هدف د استنبول د کانفرنس څلورم دور پیلېږي چې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. چین هیله مند چې دا کانفرنس به په افغانستان کې له پراختیایي چارو او امنیتي مسایلو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو له طرف په دې کانفرنس کې د سپینې ماڼۍ سلاکار جون اپودیستا ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر له چین څخه په کتنه بوخت دی او چینایي مشرانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره له اشرف غنی سره د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو او بجو او 15 ته کوته ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته تاکل شوې ده چې نن به د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیو د چین صدر اعظم لی کی کیانګ د افغانستان په اړه یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې یو روسي پیلوټ له طالبانو خوشی شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاول پترن کو د ویروسي هلیکوپټر پیلوټ چې لنډې یو نیم کال را پدې خوا طالبانو نیولې او اوس خوشی شوی او د روسیې په سفارت کې دی. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی چارواکو په وینا د حقانی د شبکې یو مهم قومندان وشل شوی. د ایسونیا حکومت اعلان وکړ چې په 2015 کال کې به افغانستان ته د 25 په شاوخوا کې روزون کې واستوي څو د افغان ځواکونو پر روزنه کې برخه ولري. په کابل کې پولیسو هغه دوکانونو ته چې پوځي جامې او وسایل خرڅوي درې ورځې وخت ورکړی چې دوی ته یې تسلیم کړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر هغه رپورټ سخت انتقاد کړی چې پکې یو امریکایي چارواکي د اسرایلو د صدر اعظم سپکاوی کړی. په داسې حال کې چې په بیت المقدس ښار کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده د امریکا متحده ایالاتونو پر ټولو خواوو ټینګار کړی چې له زغم څخه د کار واخلي. او هغه کوردي وسلوال چې سوریې ته داخل شوي بیرته ترکیې ته ستانه شول څو په ګډه نن د سوریې پر کوباني ښار برید وکړي. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي له عصمت څاروان یې اورو.
آیا ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له طبیعي منابعو څخه د دغه هیواد د ژغورلو لپاره ګټه اخیستلی شي؟ دا د ورلد پالیټکس ریویو خپرونې د وروستۍ ګڼې د یوې لیکنې عنوان دی. په دې لیکنه کې ویل شوي د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې له وروستیو اټکلونو سره سم افغانستان د 3 تریلیونه یا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې په خپلو کانونو کې لري. که له دې سرچینو سمه ګټه واخیستل شي افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو درېدلی شي. د خبرونې لیکنې سره سم افغانستان د وسپنې او د هایدرو کاربون د نورو ترکیباتو پریمانه منابع لري چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د راتلونکي د ودې لپاره هیله ورکوي. ورلد پالیټکس ریویو لیکي امنیتي ستونزې او د سمې ادارې نشټوالی سبب شوی چې د افغانستان کانونه استخراج نشي او افغانان پر سترو خزانو بېوزله ژوند وکړي. نشید افغانستان د مالی قانون او نورو قوانینو ته اشاره کوي چې په دغه هیواد کې پانګونه سخته کړې ده. ورلد پالیټکس ریویو زیاتوي د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی په نړیوال بانک کې کار کړی، د کولمبیا پوهنتون استاد وو او یو موده هم د افغانستان د مالی وزیر په توګه کار کړی دی. له دې کبله د افغانستان خلک له ده څخه توقع لري چې د افغانستان اقتصادي ستونزې حل کړي. پر دې سربیره شاغلی غنی په دې اړه چې څرنګه یو ناکام هیواد په پښو ودرول شي کتاب لیکلی دی. شاغلی احمدزی تل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو د مصرف پر شوي انتقادونه کول. د ورلد پالیټکس ریویو د لیکنې له مخې اوس چې دی پخپله د هیواد ولسمشر دی باید هغه څه عملي کړي چې په خپل کتاب کې لیکلي دي او داسې شرایط برابر کړي چې افغانستان له خپلو طبیعي سرچینو څخه په استفادې په پښو ودرېږي. دلی بیسترسپانی بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب یو بل موضوع څېړلې ده. د دې لیکنې په سر کې لولو: لویدیز په افغانستان کې د ښځو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او اوس ځان له خپلو ژمنو تېروي. ورسپانه لیکي په 2001 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته لویدیزو هیوادونو د ښځو زده کړه او وده له تروریزم سره د مبارزې برخه وبلله. د امریکا د همغه وخت ولسمشر لورا بوش د 2001 میلادي کال په نومبر میاشت کې په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جنگ او د ښځو د حقونو او حیثیت لپاره مبارزه هم ده. د برېټانیا د همغه وخت صدر اعظم ټوني بلیر میرمن شیری بلیر هم ویلی وو د افغان میرمنو روحیه لا هم د بې عدالتۍ تر سیوري لاندې ده او حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. د دې په وینا باید افغان ښځو دا ډول روحیه ختم شي. خو د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د عراق، سوریې، منځنۍ افریقا، جنوبي سودان او لویدیځې افریقا بحرانونو د افغانستان خبر پرونی نه بلکې د یو کال پخوا په خبر بدل کړی دی او د امریکا او برېټانیا په شان هیوادونو چې یوه اندازه مرستې یې دې هدف ته ځانګړې کړي وې لږې کړي دي. ډیلی بیست ورځپاڼې د دې لیکنې په پای کې ویلي چې د امریکا، برېټانیا او د نړۍ د نورو هیوادونو دا ډول اقدامات د افغان ښځو په وړاندې یو ډول خیانت او تیر ایستل دي.
دوستانو، لویدیځو مطبوعاتو ته په کتنه کې مو د ډیلی بیست ورځپاڼې په وینا واوریدل چې لویدیځ په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ لپاره هڅې نه دي کړې لکه څنګه چې په کار و. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او خزینه فعالانو د ولسمشر احمدزی د هغه پریکړې ارکلې کړې چې وخزه به د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه ټاکي. دا په افغانستان کې د خزو په ونډه یعنی په سیاسي او کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې د خزو د ونډې د پراخېدو یو بیلګه ګڼل شي. زموږ همکار یوسف خان زدران پرې ریپورت راکړي.
د مدني ټولنو او د بشر حقوقو د مدافعانو لپاره لپسې غوښتنو سره سم به ډیر ژر د لومړي ځل لپاره یو خزه د افغانستان د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په حیث معرفي شي. د ستر محکمې د عالی شورا په جوړښت کې د یو خزه ګډون د افغانستان په معاصر تاریخ کې سابقه نه لري. د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نوی تصمیم چې ډیر ژر به یو خزه د ستر محکمې د غړي په حیث معرفي کړي د بشر د حقوقو کارکونکو خوشاله کړي او وایي چې دا اقدام به د خزو سره د عدالت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل د ستر محکمې د غړو په ترکیب کې د وی خزې شتون کولای شي د خزو د حقوقو د تامین لپاره ډیر اغیزناک وي.
ټول د بشري حقوقو فعالین دا فکر کوي چې د وی خزې موجوده د ستر محکمې په ترکیب کې خزو ته دا مصیبت راوړي چې عدالت ته لاسرسی د هغوی نور هم خشي او عدالتي نظام باندې د ښځو باورمنتیا نور هم پیاوړي کړي او دا به سرمرسته وکړي چې عدالت
ترجو کی. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د چهارشنبه پورز د چین په شینوا پانتون کې یوې غونډې ته ویل د اسلام دین خزو ته د ملکیت او مشارکت پوره حق ورکړی او ډیر ژر به یو خزه د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په همدې ډول ښاغلی احمدزی ټینګار کړی د قاضیانو د ټاکنو مرحله به خپل څاري او له ټولو سره به په خپل مرکه کوي. د قاضي په حیث د یو خزه د ګمارنې د تصمیم په اوریدو د خزو د حقوقو فعالین خوشاله شوي خو ټینګار کوي چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی باید دا ژمنه عملي کړي. د خزو د حقوقو فعاله فتانه ګیلانی وایي د دې کار له عملي کېدو سره به په قضایي ادارو کې د پام وړ مثبت بدلونونه راشي.
موږ هیله کوو چې دا عملی جنبه پیدا کړي او هغه څه چې ډیر مهم دی انتخابیدونکي قاضي باید داسې ښځه وي چې تخصص، مدیریت، ظرفیت او اخلاقي فوقالعاده ښه او پاک وي تر څو اعتماد پیدا شي. داسې نه چې د ځینو سریو قاضیانو غوندې دا هم ونه شي کولی ګټور کارونه سر ته ورسوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده له مخې ستره محکمه نه غړي لري چې د جمهور رئیس لخوا معرفي کیږي او د ولسی جرګې له تایید وروسته یو د قاضي القضات په توګه ټاکل کیږي. په همدې ډول د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ستره محکمې د غړو کاري دوره هم مختلفه ده. درې غړي د څلورو، درې نورې د وو او درې نورې د لسو کلونو لپاره ولسی جرګې ته د باور یا رد رایو لپاره ورپیژندل کیږي. خو په دې برخه کې د لومړي ځل لپاره د یو خزي راتګ به د افغانستان لپاره یو نوی تجربه وي او دا به لومړی ځل وي چې یوه ښځه د رهبری شورا د اتو نورو غړو سره د قضیو په اړه تصمیم شریکوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرکب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه او سم مخ کله دی چې د شوند رنگونو نه یو رنگ را واخلو د سیمه او نړۍ د ریپورتونو په لړکی د کوردی وسلوالو د هغه برید پاړه یو ریپورت لرو چې ټاکل شوی دا نن پر کوبانی خار برید وکړي په کوبانی کې یو کوردی چارواکی ازادۍ رادیو ته ویل چې یو نیم سل عراقي کوردی اندې ته چمتو شوی چې له کوبانی څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله په شا کړی. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د پښمرګه پونم د عراقي کوردانو پلسکونو جنگلي ورسته تر دې چې د سوری خاورې ته پرون داخل شول بیرته ترکیه ته ستانه شول څو د سوری پر کوبانی شهر د برید لپاره چمتو شي. کوبانی د سوری سرحدي شهر دی چې په روسیو کې د اسلامي دولت ډلینه ولای دی. په کوبانی کې یو مسول اسمت شیخ حسن ازادي رادیو ته د پنځنبه پر ورځ ویل کوردی وسلوال په خپلو کې د جمعې د ورځې د برید په اړه سلام مشورې کوي. زموږ ورونه یعنی پېشمرګه زموږ د مرستې لپاره کوبانی ته راغلي دي. د پېشمرګه لاس مشان کوبانی ته داخل شول او موږ له هغوی سره خبرې وکړې. هغوی اوس بیرته له سرحده پول وتل څو تجهیز شي او خپل ځواکونه د کوبانی د ساتنې لپاره چمتو کړي او دلته راشي. دا یو ډېر مثبت ګام دی. موږ پرې خوښ یو او پرې ویاړو. په کوبانی کې د دې مسول په وینا یو نیم سل کوردان دې ته چمتو شوي دي چې له خپلو وسلو سره د کوبانی شهر ته داخل شي. د کوردی پېشمرګه وسلوالو سلطنه پالوتکه کې د ترکیه جنوب ختیځ ته استول شوې دي چې دغه وسلوالو ته درنې وسلې ورکړل شوې دي او زغروال گاډي هم لري. په دې ترڅ کې سوریه پر ترکیه انتقاد کړی دی چې د دوی پر خاورې اشکارتي راي کړی دی او بهرنیو ترورستانو ته اجازه ورکړې ده چې د دوی له خاورې سوریه ته ننوځي. پر کوبانی د اسلامي دولت د وسلوالو د برید لپاره تر اوسه په دې شرط کې تر 800 ډیر کسان وشل شوې دي او نشې 200 کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړوتی دي. د کوردانو پېشمرګه جنگیالي په داسې وخت کې د کوبانی پر شار برید ته چمتو شوې دي چې تر اوسه د امریکا په مشي په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د یاخیانو په نهه ځایونه په دغه شار او شاوخوا سیمو کې لمنځه نه دي تللي.
اوس هم پام وکړئ د ژوند رنگونه ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مو اول نمبر دا واخلې.
نمې زبلاد
د کم ځای
د تکاول سوالي کاپسا
او دلته اوس کاپسا نه راغلې چې کوي کابل کې.
کابل کې دلته راغلم دلته کاروبار کوم. پوښله
د کاروبار مو څه دی کوي؟
دا کاروبار مې داسمل پرشي دا داسمل نه خرڅوم.
دا داسمالونه د خوري رنگونه لري دنجونو پکې دي کې आवाज الکانو دي؟
نه आवाज الکان دي
ځینی خو د غنجونی ماخلی هم دغه دی الکان ولا
دا شاو کې د پوښلې دا
الکان دنجونو ولا اخلي دنجونو دی الکان اخلي
دا الکان جی پوښلې دا
هغه دی سټایل لپاره
او سټایل لپاره کار سټایل برابر یو جلکان چې الکان او لاغه سټایل خپل برابر دی.
تاسو دا وړي کې ډیر خرڅ دل زکه چې لمر نه بخال کو ځان
او دا وړي کې ډیر خرڅ کې بیا جمع کې دوه هغه نن لري وړي کې
خوشي مې کې بم خله پټولې شي ور باندې پوزا
او جمع هم خدای بیا گزاره کوي.
خوشي مې کې بم امدا کار کوي
او جمع کې مندا کار کوم.
نو څنګه ګټه دی پکې لیدلې ګټه کوي؟
هو خدای عربي شته پکې
شا کوم ځینې راوړې بیا پڅو اخلې دلته پڅو خرڅوي
دا منډای نه اخلو رقم د اسمان له 5500 شپې ته او بیا وصل دا تمامي کې مونږ ته او ژوند بیا د 5 لاس روپیه 15 لاس روپیه دا چې ګټه ورکو.
کا نو دی ورځي بچو پیدا کوي
ورځي پیدا کیږي درې څلور سو درې نیم سو 500 دا شوخه ته پاتې کیږي.
او چې کله کاروبار نه وي خ بیا څنګه
چې نه دا بیا سل یو نیم سل 200 پاتې کیږي.
نو ته خو کور نم لري څومره موده کی کور ته ځي؟
کور لري مد د یو دوه میاشتې یو میاشت بعد زما کور ته.
کورنۍ هغه کوم مسولیت چې تا ته در په غاړه دی ک څنګه؟
شکر دی پلار من دې زمې هم پوښله ورون من
لار به مالته زمینداری کوي که څنګه؟
هو زمینداری کوي
کادیزمه کی کار کوي. نو بیا دلته خو مو کله کله د عسكر یا خلک نه زوروي
مخکې زورول اوس کې شوې دي. هو اوس گزاره کوي
گزاره کی په خوښه گزاره نه کوله سی کول
دال زول نور باندې پر خدل تا اوس کدی یو څه گزاره مزاره مونږ سره کوم مر سره کو پوښله خبره کی کو پوښله دل
ته ځینی خلک فکر کوي چې دغه گزاره په پیسو کوي چې پیسې ورکې تاسو نه خو کله پیسې نه وي غوښتي دا خبره څومره رښتیا ده
ته دروسه مونږ خو پیسې نه او نه ورکورته پیسې مونږ نه غوښتي نه ورکورته
ځکه چې څوک خپل په مشکله پیدا کوي نو په دومره اسانه به ولې چاته ورکوي
دونه مونږ پیدا کو چې خپل خرچ او خرچه کو پوښتنه بیا دې دار کوم ته چې پات کیږي چې نه پات کیږي
خانو خدای مو دا کاروبار هم داسې خلره لا دی خشي ډیره مننه
خیر سه مننه
دوستانو دا ژوند د رنگونو په همدې پروګرام سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو په دې نیم ساته خبری مجله کې د خبرو شو مطالب او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پاته ده بل نیم ساته خبری مجله روانه ده او زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی چې په را روانه نیم ساته خبری مجله کې به دا درسره یې